السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کلی کوم پایل د دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی جیل برتران وای ک طالبان غواړي افغانستان بیرته له نړیوال ټولنې او نړیوالو بنسټونو سره یو ځای شي، باید هغه نړیوال مسؤلیتونه په ځانګړې توګه د بشر د حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې چې د هیواد کړي هغه پر ځای کړي. نوموړي دغه څرګندونې د سیشن بی فورز له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او ویویل د ښځو د حقونو تر څنګ په ټوله کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت یوه لویه ستونزه ده. هغه زیاته کړه چې د طالبانو د مشرتابه له لورې ډېرې پرېکړې په ناسم لوري د بیلګې په توګه د نوي جزایي قانون په اړه چې واکمنو چارواکو تصویب کړی جدي اندېښنې راپورته شوي او موږ هغه په دقیق ډول څېړو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي همدارنګه وویل چې پر ښځو او نجونو د طالبانو له لوري د لګول شوو محدودیتونو موضوع له طالبانو سره په هرو لیدنو کتنو کې راپورته کیږي او د دغو محدودیتونو د لرې کولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو لخوا د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو د جوازونو لغوه کول او د هغوی د فعالیتونو منع کول په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د ځپلو او له منځه وړلو لپاره د دوی د کمپاین یوه برخه وبلله. د سازمان د سیشن بی په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې طالب چارواکي باید سمدستي دا پریکړه لغوه کړي او دغو بنسټونو ته اجازه ورکړي چې له ګواک او فشار پرته خپلې مشروع چارې په آزاد ډول ترسره کړي. امنیسټي انټرنیشنل خبرداری ورکړی چې د رسنیو ملاتړي بنسټونه له دې مخکې هم له فشار او محدودیتونو سره مخ وو. د طالبانو نوې پریکړه به د خپلواکو رسنیو وضعیت لا خراب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه ارزولي او له هغو څخه د درې بنسټونو د فعالیت جوازونه تمدید کړي او د نورو ټولو جوازونه یې لغوه کړي دي. د تپی د غازو د نلیکی پروژه په هرات ولایت کې یو نوې مرحله ته رسیدلی او د دې نلیکی یو نوی کیلومتر اوږده کرخه د نلونو د ایښودو لپاره چمتو شوې ده. له منځنۍ آسیا څخه خبرېدونکي د ترند ورځپاڼې د سیشن بی د ورځې د راپور له مخې دا خبره په افغانستان کې د تپی پروژې مشر او د ترکمنستان جنرال قونسل بطیر یولوف د هرات له والي سره په لیدنه کې کړې ده. چارواکو ویلي چې د دغه کرښې تر څنګ څو کاري کمپونه هم جوړ شوي او تمه ده چې د دې پروژې د هرات د برخې چارې د روان کال تر پایه بشپړې شي. ترکمنستان د دې پروژې پلي کېدو ته لومړیتوب ورکړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي دی هیله لري چې د تهران په وړاندې پوځي اقدام ته اړتیا پیدا نشي، خو د سیمې ته یو لوی سمندري ځواک استولی او د هوایي بریدونو احتمال هم نه دی رد کړی. ولسمشر ترامپ د جنوري په 18مه له اکسیوس سره په مرکه کې وویل چې د ایران اړوند وضعیت بدلیدونکی دی ځکه هغه سیمې ته لوی سمندري ځواک لیږلی دی. د امریکا د مرکزي قمندانې په وینا د برید ډلې په ګډون د یو اس اس ابراهام لینکن په مشرۍ د الوتکو وړونکې بیړۍ اوس د منځني ختیځ په اوبو کې ځای په ځای شوې ده. خو ترامپ زیاته کړه چې د ده په اند تهران رښتیا هم غواړي یوه هوکړه وکړي. هغه وویل هغوی غواړي یوه معامله وکړي، زه په دې پوهیږم هغوی څو ځلې اړیکه نیولې ده، هغوی غواړي خبرې وکړي. په ایران کې کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې د دې هېواد رژیم د لاریونونو په وړاندې سخت ځپونکي اقدامات وکړل چې د بشري حقونو د ډلو په وینا په زرګونو کسان پکې ووژل شول. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به نن چهارشنبه د آسیا د فوټسال جام سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د سعودي عربستان پر وړاندې ترسره کړي. افغانستان په دې سیالیو کې چې اندونیزیا یې کوربنه ده په څلورم ګروپ کې له سعودي عربستان، مالیزیا او ایران سره یو ځای ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خبره د فوټسال ملي لوبډلې د دې سیالیو لپاره د چمتووالي په ترڅ کې په تایلند کې تمریناتي لوبې ترسره کړې دي. دغه سیالۍ د دلوي له اومې څخه د دلوي د میاشتې تر اتلسمې پورې د شپاړسو لوبډلو په ګډون ترسره کیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی ژیل برتران وای د طالبانو له چارواکو سره نږدې په هرو لیدنو کتنو او تعامل کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو موضوع مطرح کیږي، خو پر هغوی د لګول شوو محدودیتونو لرې کیدل اسانه خبره نه ده. نوموړي دغه څرګندونې د سټېشن بي پورز له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او وی ویل چې د همدې لپاره له طالبانو سره د دوی اصولي تعامل او دوامداره خبرې روانې دي. هغه پر ښځو او په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو د طالبانو له لوري لګول شوو محدودیتونو ته په اشاره وویل.
What we see in Afghanistan
هغه څه چې موږ یې په افغانستان کې وینو په ځانګړي ډول لښپژم ټولګي پورته لسدکو دنجونو محرومې دل د بشري حقوقو ښکارا نقص دی. دا اقدام نه دیني توجیه لري او نه کلتوري. دا خبره لزړه کوم دا یو لوی محدودیت دی چې طالبانو پر هیواد دغه پر اقتصاد او د عادي چلن لپاره د ټولنې پر وړتیا تحمل کړی دی. که دا حالت دوام ومومي هغه موضوع چې موږ یې تل له هغوی سره مطرح کوو افغانستان به خپل ځان له خپلو نیمایي استعدادونو او بشري ظرفیتونو څخه محروم کړي.
Human potential
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي وویل له افغانستان سره د مرستو یو مهم هدف دا دی چې د امکان تر حده د هغو فعالیتونو چې د ښځو لخوا د ښځو لپاره ترسره کیږي ملاتړ وکړي او دا ځکه چې دوی په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت ښه پوهېږي. د هغه په خبره دا موضوع د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې زموږ په نږدې ټولو فعالیتونو کې له ښځو او له هغوی ملاتړ په یوه لومړیتوب بدل شي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي له افغان ښځو د ملاتړ خبره داسې مهال کوي چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د ښځو پرمختګونه په دې پورې تړلي چې پر هغوی د دې هیواد د واکمنانو لخوا لګول شوي محدودیتونه لرې شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د دوشنبې په ورځ په نیویارک په یو خبري کانفرنس کې د یو خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو د وروستي سفر په ترڅ کې د دې هیواد واکمنانو پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو د لرې کولو په اړه کومې ژمنې کړې کنه وویل، د یوازې د سرمنشي او د هغه د استازو په استازیتوب خبرې کولای شي، نه د نورو په استازیتوب چې اشاره یې د طالبانو هغو جګپوړو چارواکو ته وه چې د ملګرو ملتونو پلاوي کابل ته په سفر کې ورسره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. ښاغلي دوجارک وویل دا واضح ده تر هغو چې د ښځو او نجونو د ژوند په نږدې ټولو برخو کې لګېدلي محدودیتونه بشپړ لرې شوي یا لږ تر لږه نرم شوي نه وي، د دوی په ژوند کې مثبت بدلون به ناشونی وي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه غواړي چې پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان د خبري غونډې په پیل کې افغانستان ته د سولې د رامنځته کېدو او سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال روزمیری ډی کارلو سفر ته په اشاره چې د یکشنبې په ورځ پای ته ورسوه وویل چې هغې په کابل کې له واکمنو چارواکو سره په کتنه کې په ټوله کې د ښځو پر کار، زده کړې او عامه ژوند کې د لګول شوو محدودیتونو او همدارنګه د ملګرو ملتونو په ادارو کې زموږ د ښځینه کارکوونکو پر کار د لګول شوو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د دغو محدودیتونو د سمدستی لری کېدو غوښتنه یې وکړه. میرمن د کارلو کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو او کورنیو چارو له وزیرانو امیر خان متقی او سراج الدین حقانی او همدارنګه له یو شمېر افغان ښځو د مدني ټولنې له غړو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ښځینه افغان کارکوونکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د ښاغلي دوجارک په وینا میرمن د کارلو په کابل کې واکمنان وهڅول چې د دوحې په پروسه کې بشپړ ښکیل پاتې شي او ټول هغه نړیوال مسؤلیتونه پر ځای کړي چې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د بیرته ادغام لپاره ورته اړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځول شوي او پر ښځو د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې د فعال ګډون په برخه کې هم یو لړ سخت محدودیتونه لګول شوي چې د بشري حقونو ډلې د نړیوالو منل شوو بشري حقونو څخه جدي سرغړونې ګڼي. د خبرونې د دې برخې مطالب هم دومره وو. د خبرونې په پاته برخه کې زما له همکار احمد شیبر سره پاتې شئ.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن هم واوري او بارانونه وري. په دې ترڅ کې مو د کونړ د زلزله ځپل یو حال اخیسته.
د واوري وشولې خیمې رامنه رامات کړې او دغه چې د خیمې چې د ماشومان ټول په دې اوبو کې پراته دي.
کای ولور ته ورشتونو بي ځای شويو او بي وزلو ته ستونزې پیدا کړي. بلورې پراخي لسی شولې د چاپیریال ساتنې متخصص وحید الله صادقي.
نه تنها په افغانستان کې بلکې هم په هغو هیوادونو کې چې هلته د افغانستان هغلته اوبه ځي او په عموم کې په چاپیریال باندې مثبت تاثیر لري.
په افغانستان کې مو د موسیقي په اړه د یو شمېر اورېدونکو نظر هم اخیسته.
په ماتله باندې موسیقي مخنه کې
موسیقي هغه وخت اورو چې په مکسر کې پر لار روان یو.
دردی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چلډرن خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې د 15 میاشتې مخکې زلزلې له امله د اغیزمنو شویو کورنیو د مشرانو او ماشومانو ژوند د سخت یخنۍ او رښتونو له امله له خطر سره مخامخ دی. دغه سازمان په یوه خبر پاڼه کې ویلي لا هم نږدې 15,200 کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. په همدې حال کې د کونړ او ننګرهار یو شمېر سلسله ځپلي وایي د واورې وروستۍ څپې خیمې نړولې. اکرام الله اکرام راپور لري.
د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلن خبرداري ورکړی چې د افغانستان ختیځ په 15 میاشتې مخکې زلزله کې د غیزمن شوی کورنۍ او ماشومانو ژوند د سخت یخنۍ او روغتون لامل له خطر سره مخ دی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې چې دوشنبه د جنوري 28 په خپل وی پاڼه خبره کړې ویلي لا هم نږدې 15,200 کورنۍ د سخت یخنۍ او واورې په منځ کې په خیمو کې ژوند کوي او یوازې په یو ترپال له واورې او سوړ باد خوندي دي. په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د سیف د چرلن د رئیس بوجار هوکسا له قوله راغلي له زلزلې 15 میاشتې وروسته هم ډېرې ماشومان او د هغوی کورنۍ خیمې د خپلو کورونو په توګه کاروي او سړه هوا د زلزله ځپلو ماشومانو ژوند ګواښي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د جنوري په 15 د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې د ژمي په سختېدو سره په ټول افغانستان کې د تنفسي او سینه بغل ناروغیو او لامله یې د مړینو پیښې مخ په ډېرېدو دي. د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د واورې او بارانونو وروستۍ څپې یو شمېر خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اړولي. د کونړ او ننګرهار یو شمېر زلزله ځپلي وایي د واورې وروستۍ څپې خیمې نړولي او اوسمهال په یخ هوا کې سخت ژوند تېروي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې یو زلزله ځپلي میر محمد ازادي راډیو ته وویل د وروستۍ واورې له امله خیمه له منځه تللې.
د واورې وشولې خیمې رامنې رامات کړې او دغه چې د خیمې چې د ماشومان ټول په دې اوبو کې پراته دي او ډېر مرستیاګانې او دغه پې شروع شوي دي. خو موږ د حکومت نه او موږ د موساد نه دا غواړو چې موږ سره د سرپنا په باره کې ډېر کومک موږ سره وکړي.
د همدې ولسوالۍ د چلس د سیمې یو زلزله ځپلي خان محمد چې په خبرې په یوه خیمه کې له خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
باران وشو یخنۍ ډېره ده. ماشومان که خوب نش کوله موږ خپله که خوب نش کوله یخنۍ بېدارکه ډېره ده او خټې دي او خیمې د اوبو نه ډکې دي. نو زموږ کورونو ته ضرورت دی چې موږ سرپنا غم وکړو او کورونه له جوړ.
په ورته وخت کې د ننګرهار د درې نور ولسوالۍ د سوتن د سیمې یو زلزله ځپلي عبدالمالک اتل ازادي راډیو ته وویل چې د وروستۍ سختې واورې له امله د زلزله ځپلو خیمې نړیدلې او د سیمې خلک اوسمهال له سختو ستونزو سره مخ دي.
درې نور کې د دویم ځلې سخت واوره وشو چې زیاتو خلکو خیمې چپه کړې دي او زیات خلک یې بد وضعیت سره مخامخ دي او زیات هغه ماشومان چې عمر یې 8 کلونه کته دي هغه ټول مریضان دي او دوی سخت سرپناه ته ضرورت لري.
دغه زلزله ځپلي له حکومت او مرستندویه ټولنو نه د دایمي سرپناه او ژمنیو توکو د مرستې غوښتنه کوي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلن ویلي چې په کونړ کې له نږدې 3,000 کورنیو سره د ژمنیو بستو چې پکې کمپلې ګرمې جامې او د کور د اړتیا وړ توکي شامل دي مرسته کړې. خو ټینګار یې کړی چې د اغیزمنو کورنیو د ملاتړ لپاره بیړنیو اضافي سرچینو ته اړتیا ده. د تیر 2015 کال د اګست په وروستیو کې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ مرګونې زلزلې وځپه چې پکې د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې لږ تر لږه 2,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 4,000 نور ټپیان شول. دغه راز زرګونه کورونه هم د دغه زلزلې له امله ویجاړ شوي وو.
چهارشنبه هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ورښتونو وړاندوینه شوې ده. پر چاپیریال د ورښتونو د اغیزو په اړه وړاندې په خپرونه کې د چاپیریال ساتنې د متخصص وحیدالله صادقي مفصلې څرګندونې لرو. په افغانستان کې له ماشومانو د ملګرو ملتو د ملاتړ بچي صندوق یا یونیسف وایي د نجونو په زده کړو د محدودیت تر څنګ په ښوونځیو کې د هلکانو شمیر هم کم شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د
لوګر ولایت اوسیدونکي مشتبه وایي د بېوزلۍ له امله یو ورور ښوونځي ته له تګ پاتې شوی. هغه سېشنبه د جنوري 28 ازادي راډیو ته وویل چې اوس یې ورور له پلار سره یو ځای په واټونو توکي پلوري څو د کورنۍ لپاره نفقه وګټي. دی وایي زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. پلار مې له تېرو 2 کلونو راهیسې نه دی توانېدلی چې ورور مې ښوونځي کې شامل کړي. پلار مې وایي د قلم کتابچې او آن د جامو د لګښت توان نه لري. له همدې امله ترې ښوونځی پاتې دی. د کابل ښار د 12 ناحیې اوسیدونکي رحیم الله چې معلول او بېوزله دی وایي که څه هم سخت اقتصادي مشکلات لري خو بیا یې هم خپل زامن په ښوونځي کې شامل کړي. خو د زده کړو ټیټ کیفیت د مسلکي ښوونکو او د درسي امکاناتو نشتون له امله هغوی ډېری وخت ښوونځیو ته نه ځي. نوموړی وایي
دولتي مکتبونو کې درسونه نشته دي. معلمان یې هم ټول هغه کوم چې معلمانو په درس یو څه پوهېدل هغه یې ټول منفق کړل دي. هغوی په ځای نور نوي کسان راواستې چې داسې خاص په درسونو باندې هم نه پوهېږي. تقریبا هفته او دوه ورځې او درې ورځې غیر حاضري دي. بس درس داسې خاص درسونه نشته دي. بس اکثره وخت د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه هغې ته هم نشي تللی. هماغه خپلې کراچۍ باندې کار کوي وځي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ ویشي صندوق یونیسف اعلان کړی چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت تر څنګ د هلکانو په ښوونځیو کې د نوم لیکنې بهیر هم ټکنی دی. یونیسف دوشنبه د جنوري 26 پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له 2021 کال راهیسې تر دې دمه 2.2 میلیون نجونې د منځنیو زده کړو څخه محرومې شوي. دغه صندوق خبرداری ورکړی چې د ښوونې او روزنې په نظام کې روان بحران یو بشپړ نسل له خطر سره مخ کړی او ټینګار یې کړی چې زده کړه د هر ماشوم بنسټیز حق دی. لدی وړاندې د جنوري په اتمه یونیسف او د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او کلتوري ادارې یونیسکو په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې افغانستان د نړۍ پر کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او د دې هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني ښوونځي تر پایه آن ساده متن نشي لوستلی. په دې راپور کې راغلي چې په 2024 کال کې په لومړنیو ښوونځیو کې د نوم لیکنې شمیر 6.8 میلیونو تنو ته رسېده، خو وده یې د 2023 کال په پرتله په ټپه درېدلې. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې تر بیا ځلې واک وروسته له 6 ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړې، وروسته یې په 2022 کال کې د هغوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې.
له نشته بیونی رئیس په افغانستان کې ورشتونو ته بزګران خوشاله دي، خو تاثیر به پر چاپیریال سوي. د چاپیریال ساتنې له متخصص وحید الله صادقي سره مې موضوع شریکه کړه.
ورستی اورختونه جون په زیات اندازه باندې مختلف ولایتو کې واره ورېدلې او یو د منابع اساسي د حیات او د انوایرمنت لپاره او بلې چې د واره د باران د طریقه تمویل کیږي، نو زما په نظر دا یو ښه مثبت تاثیر کېدلی شي په نه تنها په افغانستان کې بلکې هم په هغو هیوادونو کې چې هلته د افغانستان هغلته اوبزي او په عموم کې په چاپیریال باندې مثبت تاثیر لري.
په چاپیریال باندې به مثبت تاثیرات نور څه وي؟ د اوبو له زیاتېدو پرته
د نباتات چې دي هغه هم اوبو ته ضرورت لري، او په زمین کې د اوبو سایکل چې دی دا عموما په ټولو ژویو باندې مثبت تاثیر لري، هغه که حیوانات دي که انسانان دي او یا هم نور نباتات دي.
یو بل موضوع، مثلا په کابل کې ډیر وخت ورښت نه وسوي په ښار کې، نو دا فضا ککړه سوی و، لوګی و، دودو، چې دا واورو لورېدو سره دغه لوګی بیرته کښېناستی ده. لیکن په ورته وخت کې د واورو ورېدو هوا سړه کړې ده او خلک له سکرو او له نورو هغه شیانو سه فضا خرابوي، ډیره استفاده کوي، دا بیا بیرته منفي تاثیرات نه لري؟
اسوان دی عضوي مواد که څه تیل دی که زغال دی او یا هم لرګي دی هغه باعث ته دی کیږي چې کاربن دای اکساید او نور غازات هوا ته صادر کړي، او په بل خصوص په ښاري ساحو کې چلته خلکو نفوس ډیر دی، نو بل بدیل نشته دی چې دوی خپل کورونه تاوده کړي. نو دا په عموم کې د ژمي په جریان کې د هوا کیفیت بیرته دی هغه امکان شته چې بیرته خراب شي، چون خلک د مختلف اسوان مواد څخه استفاده کوي. په لنګ مهاله کې کیدای شي یو څو ورځې دپاره هوا ښه شي، اما چون که د هغه ودرېږي ورخت ودرېږي بیرته هماغه وضعیت بیرته مغو اولی حالت ته بیرته ځي.
ستاسو وړاندیز څه ده چې خلک مثلا په لویو ښارونو کې لکه کابل کې څه وکړي؟ باید
د انرژي دپاره یو خو مونږ که وګورو لوړې ودانۍ دي چې هغلته بیا دولت هم دوی کنټرول کوي، هغه کوم دی دود او لوګي هغه کوم ځایونه چې دي هغلته فلتر لګوي، اما په عموم کې په کابل کې کورونه دي چې هغه نقطوي منابع دي چې فرضاً هر کور په یو اندازه باندې زغال سیزي، او په عموم کې که هغه بیا محاسبه کړي د کوچنیو منابع څخه کوم غازات او غیر صحی مواد چې هوا ته کیږي دننه کیږي هغه خپله بیا غټ تاثیر لري. نو مهم دا ده چې دی ته موږ بدیل وګورو. په زمن کې یو شی چې مهم دی هغه چیرته کورونه په دې شکل بندې شي چې هغه هوا د دننه سمه وساتل شي، یعنی عایق منظم باید وي. کله چې عایق د کور زیات وي هغه هلته بیا په ډېر کم شي باندې توده کېږي او د زیات وخت دپاره هغه کېږي. عام خلکو دوی که چېرته هڅه وکړي داسې سون توکي ونه سوځوي چې هغه هوا ته ډېر مضر وي، بلکې کوشش وکړي چې لکه بلوط لرګي چې دي د سون کوم مضره مواد چې دي کمتر دي نظر زغالو ته، او بیا که د زغالو مقابل کې مونږ وګورو د نورو موادو عضوي مواد دي لکه ټایرونه خلق بعضې خیزي پلاستیکونه چې دا باعث د زیات هغه مشکل ایجادیږي. نو په زمن کې یو شی چې دي هغه اسکارو یو رقم نویت دی چې دوی هغه هلته مخکې دې نه چې سوان ته اماده شي دوی هغه کیوي هغه مضره مواد په یو پروسه کیمیاوي لاندې هغه کیوي چې تر څو مضره مواد یې کم شي بیا هغه سول کیږي. نو په عموم کې داسې آنی فلتر دی که چېرته د دوی مالي امکانات ښه وي کیدای شي دوی فلتر کیږدي او په ډېر قیمت هم نه دي که د یو کور دپاره دوی هغه وسنجوي. یو څه د اوبو مصرف لري چې هلته باید د برق دوی ولري، او که چېرته وکولی شي هر کور د خپل کور نه چې کوم دود وځي هغه تصفیه کړي بیا هغه مؤثر کیدای شي.
البته هلته خو بیا د برېښنا ستونزه هم شته، هغه مشکلات هم شته. او
برېښنا بیا کولی شي سړی فرضاً سولر باندې فکر وکړي که نه؟
سرخی صاحب، په افغانستان کې په تیرو شلو پنځویشتو کلونو کې په ځینو ښارونو کې لکه په کابل کې ډېر پاخه کورونه جوړ شول، په نقشو برابر کورونه جوړ شول، لیکن تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې دا کورونه باید داسې سم جوړ شي چې عایق سیستم یې ډېره انرژي په داخل کې خوندي کړي، لیکن چې ورته ګورو ډېره توجه دې ته نه ده شوې. فکر نه کوي که چې دغه شی ډېر مهم دی؟
ستاسو خبره بالکل په ځای ده، دې موضوع ته توجه نه ده شوې. او عایق د حرارت په دې کې استفاده شوی نه دی. نو کله سیمټ او خښته چې دا بیا دا عایق نه دی، کله چې بهار هوا یخه شي یا ګرمه شي هغه د داخل د اتاق یا تعمیر هوا هم ورسره متاثره کیږي. اما کولی شي په نوي نو ساختو کې حتی په موجوده ساختمانونو کې اوس داسې لارې چارې شته دي چې بسته تعمیر د برون څخه عایق کیږي. یو قشر تقریبا لس متر پنځلس سانتي ضخامت لري، هغه یې برونه نصبیږي او په چت کې نصبیږي چې هغه بیا هغه هوا حرارت د برونو دننه سره جلا کوي. نو بیا په هغو صورت کې کیدای شي په یو برقي منبع باندې لکه برقي بخارۍ باندې یا حتی ګازي مرکز گرمی په اکثره اروپا کې د ګاز څخه استفاده کیږي چې د دې ترویج شي. او په دې بخش کې فکر کوم تجاران هم رول لري تر څو د کوم ټکنالوژۍ چې فعلا په نړۍ کې استفاده کیږي د افغانستان کې معرفي کړي او خلک کوای شي هغلته بیا، یعنی که په اوږد مهال کې وګورو که هر کال یوه کورنۍ د شلو نه تر پنځه ویشت زره افغانۍ په سون توکو مصرفوي، که چېرته هغه ټکنالوژي دوی استفاده کړي خپل کورونه عایق کړي، نو کیدای شي دا مصرف د نیم نه هم کم شي.
او یعنی که چرته یو درې څلور کوټې کور د عایق سیستم سم شوی وي، حتی ممکن که لرګي هم وسوځوي په وي بخاري هم توچ دا کور.
بله بله.
که بیرته واورو بارانونو ته ور وګرځو، څه وړاندیز لري چې له دغو واورو سره خلک څه وکړي چې دا د مځکې لاندې اوبه هم تقویه شي چې دا هم بیا په چاپېریال باندې مثبت تاثیر کوي، ځکه چې که مځکه زرغونه وي نو طبیعي خبره ده چې چاپېریال ته ګټه رسي.
داخل د ښار کې مهمه دا ده اکثرا کوشش وشي چې ټول اویلۍ د کور باید پخه نه کړو، ځکه دا بیا منفي تاثیر لري او هغه اوبه نه جذبېږي. نو که د خپل حویلۍ او واورې چې دي په خپل حویلۍ کې په کور کې په شنه ساحه کې واچوي تر څو همالته مرور د زمان ولي شي او بیا امکان شته چې مځکې ته هم جذب شي. بدبختانه اکثره وخت به چې کابل کې ورښت کېږي واورې دوی واورې د کورونه را وباسي بیرون لارو ته چې بیا لارې هم بندې کړي وي هغلته بیا هغه ساحه هم سخته ده مځکې ته نه جذبېږي. نو که چېرې داخل د حویلۍ کې دوی شنه ساحه لري یا داسې ساحه وي چې هغسې مړ شوي نه وي کانکریټ هلته نه وي کیدای شي هغلته یې په شکل د اشکالو ذخیره کړي همالته مځکې په سر به د جوجان د کال کې ولې کېږي او دوی ته په عموم کې به چاپېریال ته ګټه رسي.
د چاپېریال ساتنې له متخصص وحید الله صادقي څخه مننه. په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیاو په ډېرېدو سره د سپورتي کلبونو او لوبغاړو شمېر زیات شوی دی. لوبغاړي وایي په دې ولایت کې د سپورت له پرمختګ سره د هیواد په کچه په ملي لوبډلو کې هم د پکتیا د ورزشکارانو شمېرې لوړې شوې دي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیا ولایت یو شمېر ورزشکاران او د بیلابیلو سپورتي فدراسیونونو او خصوصي کلبونو مسؤلین وایي چې د سپورت په برخه کې د پانګوالو او شتمنو کسانو پانګونه او پاملرنه د دې لامل شوي چې د ورزشکارانو شمېر ډیر او سپورت هم قرار قرار معیاري بڼې ته واوړي. دوی یاد څرګندونې د یو شمېر ورزشکارانو د ستاینې غونډې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړې. یو تن ورزشکار استاد الیاس احساس وویل
موږ زیاتوالی راغلی ده دوه برابره. البته د دې تر څنګ موږ لوبغاړي هم موږ پخوا تقریبا کلونه کلونه څوارلس کې پنځلس نمری ټیم لوبغاړي درلودلو ول خوشبختانه موږ تقریبا د اوس له شپېتو څخه تر پنځه شپېتو پورې موږ ورزشي لوبغاړي لرو چې نمری ټیم زیاتونه لري.
د پکتیا ولایت ځوانان وایي په خصوصي سکتور کې په دې وروستیو کې د سپورت په برخه باندې د ګڼو پانګوالو او د ټولنې د بډایو خلکو پانګونه د دې لامل شوي چې له یوې خوا ورزشکاران اوس مهالو کاریدونکو وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او تر څنګ یې کرار کرار سپورت هم معیاري شي. یو بل تن ورزشکار لطف الله وایي
اوس الحمدلله کلبونه ښه په معیاري توګه په ستاندارډ ډول کلبونه دي او تجربه استادان دي او لکه مخکې غوندې نه ده چې مخکې کلبونه کم وو ورزشکارانو ته زمینه مساعد نه وو چې دوی تمرین وکړي او کوم وسایل چې ورزشکارانو ته مساعد وو ضرورت وو هغه وسایل ورته ورنه وس الحمدلله ښه لوی لوی کمپونه په پکتیا کې جوړ شوی دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د استاد غمی ساحل ورزشی بنسټ په قربتوب جوړه شوې ناسته کې یو شمېر هغه ورزشکاران چې په خوای په لوبو کې د اتلولۍ مډالونه ترلاسه کړي ول وستایل شول او تر څنګ ځینو هغو ورزشکارانو ته چې په خپلو رشتو کې ارتقا کړې وه د استادانو لخوا کمربندونه ور وتړل شول. یو تن استاد نور وهاب ثابت ناستې ته په خپلو خبرو کې بیا ورزشکاران په ټولنه کې د سپورت تر څنګ د سپورتي آدابو او نظام کتونو ساتلو ته هم وهڅول.
دغه اول درجه ستاسې اخلي دا دې څه ما غنډې شوی درې کومه دوه سکان او دوه لغت زده کړل دا وته یو چاته به ورخه چې ما دا اوله درجه واخستم ما په دومره وخت کې واخستله ما دومره تکلیف حاصله ما دومره زحمت حاصله بوکس به سې زده کړې او لغت وا لغت به سې زده کړې.
په ټوله کې د سپورت د برخې یوه اوږدمهاله ستونزه د کلبونو او سپورتي ټیمونو د دوامداره مالي ملاتړو نشتون دی. یو تن ورزشکار بیدار سلطانی په دې اړه وویل موږ په پکتیا کې ښه ورزشکاران او فایټنران لرو چې په نړیواله کچه کولی شي لاسته راوړنې ولري وجنګېږي خو د چا لخوا یې مالي ملاتړ نه کېږي. زه پخپله له څوارلس سوه دوه کال راهیسې د ملي ټیم غړیتوب لرم طلا مډال لرم خو تر اوسه زموږ ملي ټیم ته بهرني سفرونه نه دي راکړل شوي او بهر ته نه یاد دیوی. پکتیا ولایت که هم سپورتی لوبی او د ورزشکارانو لخوا په بیلابیلو برخو کې ورزشی تمرینونه لډیر پخوانه موجود دی. په اوس وخت کې د فزیکی کارونو د کمیدو له امله د وزن د ډېرېدو په ګډون ځینو اوږدمهالو ناروغیو هم یو شمېر خلک اړ کړي تر څو د خپل وخت یوه برخه سپورت ته ځانګړې کړي.
ستاسو له پیغامونو
مانو ماجی عبدالغفار کاکا موسیقی هغه وخت اورو چې په موټر کې پلار روان یو یو سارات ووزو سرشنی بیا موسیقی اورو او موسیقی څنګه زخو کاکړې ما کاکړې غاړي اورم د وطن سندرې کله کله اورم ملي سندرې
بار رحیم الله یم دی کابل سیدون کې د مونږ غزلو خو ولا کروغن په ماتله باندې موسیقي یو شی د ژوند یو شی هم خوند کی نو ولا دې کې چې په افغانستان کې هر څه بیرته عادي حالت ته راستنه شي
د وطن مبارک یم اسی اشعار خصوصا د ملنګ جان بابا رحمان بابا دغه اشعار چې د منور استاد او همدارنګ د نور هنرمندانو پانی نو وی نه حوال شي ولی نورو
ستاسی پیغام ستاسی نظر د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړې.
د ازادي ملمه د ازادي ملمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل ملمه کوربه يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم د دې خبرونې ملمه یو خون کوي دی چې شعر هم وایي خو زما ملمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واوري چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي
نوم مې محمد نصیر کړېدل تخلص کوم د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د توتوګه کاری اوسېدونکی دنده مې ښوونکی دی
کوم خوانځی کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاد البته د شاعرۍ سوال ته خو بیا ورسته راشو
مننه تکل صاحب خوانځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلره پاغه کې ولی سره د اشپان لیسې په نامه په هغه لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی البته شعر او شاعري سره د تړاو نه لري خو سره دی هغه هم مضمون دی ریاضی مضامین تدریس کوم
لریاضی سره مو لکله نه مینه پیدا شو تاسو په خپل ریاضی په کوم ځای کې زده کړی یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه او کې یوازې امغه له خوندزی نه فارغ شوی یاست او بیا مو تدریس شروع کړی
خوندزی کومه شاد زما عمر زیات دی خوندزی نه فارغ شوم بیا چې کله مې دنده وخسته خون کې شوم نو پاره کې داخله خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې نو ریاضي په همغې کې او بل د دغې منطقې په حساب باندې چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې په هغې حساب باندې ما ته یې په ښوونځي کې هم دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه او ما غینه فارغ شوم نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده
عمر مو څومره دی کړېدلې صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی
تکل څه دی یو پنځوس
کډېر خو یو پنځوس خو ځوان ویلا
والا تکل څه بالکل مانه ما چې ځواني خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو دی او یو اچو سره تقریبا مساوي
په څه اساس دا خبره کوي
او افغانستان کو تاسو خپل کویږي چې تقریبا 40 کال جنگونه او په کې بدبختیانه بیروزګاریانه لوګه څنګه تکوري کې شي په افغانستان کې وینو په دغه حساب باندې زدا سیاس کوم چې زمونږ عمرونه په 500 دینورو ممالکو تقریبا بیا وسره مقایسه شي
درخه ریاضي او ادبيات کړهدل یې څومره ګټکی لري یا مشترک وجه لري تاسو څنګه ریاضي او شاعري هم زمانه سره په یو وخت سره کوي
مننه تکل څه ده خو زمانه ما چې ما پلاک له پلو ریاضي او شعر او شاعري یا ادبيات تر خورا ډیره فاصله لري او تل ته خبره اصلا بل ده چې شعر شاعري که ده مسلک نیواره و مینه تا و شوق تا نبیانو ریاضی سر به هیت تراوه نلری که ویشی ریاضی نه و داکتر هم شایر که دیشی یو انجینار هم شایر که دیشی لکه خمیسال از در پا دیر کمه چی مگه عزت الله زواب انجینار ده و دی انجیناری سر شایر ده هم دا سی اکثر داکتر صاحبان دی که اگوی مسلک طب ده ولی شایری که نو ریاضی سر به ارخ و نلگی زده منما چی شیرو شایری اولی دماری مینه و ایماری احساس سر به شیرو شایری ارخ لگی.
تاسو چه وقت شایری پیل کرده؟ کرده لیسه؟
شایری خو قدرتوی همه چه شوقا درل سوا تینزا و یا کال ده منگه هجری شمسی کال درل سوا تینزا و یا کال در پدی خوامه آدش ما تا گوده شایری کرده او کوله می دکه چه منگه آغا وقت که ده هجرت پا مرحلو کی و پاکستان هیواد کی نو اما غلطا ده وطن لریواله او ده غربت یو سه احساسات را پیدا که ما اترازه لگ دیکنه وکا نو اما اترازه لگ شروع وکا
ډیر مننه د شعر او شاعری په باب نور خبرې هم لرول تاسو سره خو اوس کولای شي خپل یو شعر راته وایست اوریدونکو ته
مننه تکل صاحب شعر ولینه او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښه وړ وګرځي
تاسو خو یو وایست
یو غزل دی زه به تاسو ته وایم خدای وکړي تاسو د اوریدونکو د خوښه وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
وی چه ستا غوانده شو خالی کم ستا غوانده خواگه لی کم ستا غوانده شو خالی کم ستا غوانده خواگه لی کم چه تا تاو گورم غزل لی کم تپا لی کم زما دا وقت ندی چه بیل بیل ولی کم زما دا وقت ندی چه بیل بیل ولی کم زبا دی کما وعدا کما نخره لی کم ستا پمروز ترگو که کتاب کتاب خبری وینم ستا امروز ترگو که کتاب کتاب خبری وینم کل تری درد لیکمه کل تری گیده لیکمه در درد سندره می در خوب گزره لپرهر راوزی در درد سندره می در خوب گزره لپرهر راوزی زور تناست یما یوانی ما نغمه لیکمه دلتا نورمه رازهی دا کور کندر کندر ده خلو دلتا نورمه رازهی دا کور کندر کندر ده خلو دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکمه کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو زبا ضرور په کې داستا د زړه کیسه لیکمه زبا ضرور په کې داستا د زړه کیسه لیکمه خدای وکړي چې خوښ شوی مې تکل سپ
ډیراله ډیر زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ استاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او که مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي
تکل څه به ډېره زیاته مننه د شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوق یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي په دې نه ده رانغښتې ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیا کلامونه هم پکې شته دی او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس تم کتلي دي او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې یوازې همدا قالب او همدغه مضمون نه دی نه
ډېره مننه او قالبونه یې غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې
نه مضمون هم شته تکل صاحب غزل هم شته دی پکې اصطلاح مثنوي مسدس محمد دغه د شعر ډولونه چې کوم دي پکې پکې ځای کړي دي اگر چې دغه کتاب خدای ما لومړی چاپ کتاب و یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي خو سره د هغې نه هم کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته
ډیر الله وروسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو اوریدونکو سره به یې شریک کړئ خو اوس دا راته وایست کړېدلی صاحب چې شاعران یوه خبره کوي چې وایي زه له ماشومتوبه ډېر ماشومتوبه په ما کې دا د شعر حس او احساس و او رسته می بیاده لیکنه پا منظم شکل سر پیل کری. ستاسو هم ده ماشوم توب دست خاطره در سرشته چه یو شاعرانه حس در تا پیدا شوه وی مگر پون نشه چه چه دول او پا کم قلب که او پیه؟
بله، تکل سر منه لیره زیاده. دا خو اکثر مرکه تاسو کړي واقعیت کې ما غوښتل به ټول در تنده خبره کړي او زه به هم بیا تکرار وکم. واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډیر مشکل کار دی. زه منم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم او هملته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تیره کړې. هلته به مې واقعیت کې چې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا بچا شیر شاعری کوله ما ته به خوند را کوو. خو خپل وخت کې زلا ماشوم ما نمی شوله کوله چې دغه یو څه زره ونغاره ما یو قالب کې او هغه نشو شیر جوړ کړم. او حقیقت سره هم واری ما مې کوله یو څو کلمات به مې ولیکل او یو څه نیمګړی نیمګړی بیت به ترې جوړ شو خو دویم بیت ویم بیا چې خواري کوه هر څه به رانه ګډوډ شو. ترتو پوری جمع عمر زیاد شو او بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیاد شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل څه دا خو مخکې ما تاسو ته ویلي چې ما د دیارلس سوه پنځه اویا کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره
وخت دیارلس سوه پنځه اویا کال کې؟ بلې، زه شاوخوا تقریبا دوه ویشتو شاوخوا کلونو ومه چې په هغې وخت کې ما دا شعر شاعرۍ ته شروع وکړه. شلو دوه ویشتو کلونو په شاوخوا کې نو هغې نه مخکې مې نشول کولی. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګردم هغه مسؤلیتونه و، بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسو ته به هم شاید یاد وي چې افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی به چې نه ښوونځی و او نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لگ لگ حالات را سمیده بیا ما در این عرصه قلم تلاس که بیا می شروع کردی کلو.
ات سمر شیرون هم لیکلی دی که دی کتاب حساب بنده شمار ارتوو که، یعنی چو مجموعی که گی یو کتاب مو چاپ کرده چو نور مجموعی تیاری لره که نلره نوری امو غم رو چه پا دا لمره مجموعی که مو چاپ شول؟
منو نتا کل سب شعری خو کتا سی خپلا سی فکر رو پیدی پینجا یا کارنا را پا دی خواتا شعری نو دیر شیرون بایی حتمان او دا چې دایو مجموعه ما چاپ کرا هم دی نوری سی پامرستا شد دا خبران مخی هم تاسی تا وکرا کوری ودان دیر خوشاله هم دا دی سادی ستونز دی وجه نا ما نشو کولی جی خپل نوری مجموعه دی چاپ کم. او که دغه فیلم داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نور هم چاپ شي کړي شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد که دا تاسو سره څه مناسبت لري او ولې ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم هم راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې د ما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر دولسمه پورې د ما شاګرد و او نیک مرغه چې دولسم ټولګي نګران هم زه وم او دا د ما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په سینف کې په ټولګي کې د سره یوانی مټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه او ما باندې خو حس خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنی اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې مې سره لرلې. اړیکه مې نیوله حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو. نور څه د خپلوۍ کار نه لرو، فقط شاګردي او استاذي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې، په کابل کې او په ولایتونو کې، په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ لوغو سره راشه درشه لري په غونډو کې برخه اخلي؟
ډیر زیات مننه تکلیف. هو هو، دا چې کله موږ په دوه کال کې د ننګرهار کې د شیرزاد کې موږ فرهنګي ټولنې خپل جوړې، ادبي ناستې به کولې، یو نیم کره کتنې به کولې سره، او په دغه غونډو کې به برخه سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1950 نوي کال کې موږ یو مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه، شیرزاد په نامه، چې دغه موږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده، دغه مجله هم موږ لوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله چاپ کړه. او تر اوسه پورې دغه بهیر روان دی، اگر چې اوس کوم چې اوس کمرنګ دی، موږ فرهنګي بهیر خو بیا هم خواري کوو، کوشش کوو انشاءالله چې نورم رنگین کو او وای سلام. بله،
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی، له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
تاسو څه په دې رسنه کې چې تاسو یا ما چې لا شاد دروغ نه ویلي، دغه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بنو نه، خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډیره زیاته ده، نو موږ ورسره نشو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو. یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي، ځکه چې اکثره د موږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې وو، هغه هم بیا د موږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو. نو په دغه اساس په مرکز سره په تماس کې نه یو.
اثر د کوم شاعر په ځان وینې یا د څوک شته چې تاسو یې شعر ډیر خوښ شي؟
ولنا وره تکل سر د خوځې امکان لري، د خوځې امکان لري دماغ فلا په معاصر شاعرانو کې، البته کوم چې وفات شي د دنیا نه تللي، حمزه بابا شاعري مې بیا اندازې ډیره خوښېده، غنی بابا شاعري مې بیا اندازې ډیره خوښېږي، دا اوسم او دا کوم چې د موږ د سر تاجونه دی او ژوند دی، کاروان صدر ته ډیر ګران دی، شاعری ډیر اورم دوه مای واقعیت مو ولې نه ټول شاعران، البته او دا ځانګړي می نمونه ځکه واخستې دا ډیر ځانګړي دی. راته
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني؟
دا قضاوت خو به زه نشم کولای، تکل څه ځکه دا به الوستین کې بیا شاید وګوري که کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه، خو حتمن به وي، ولې نه، ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا میلان ډېر وي، د شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او تاثرات د ما په شعر کې هم وي، ولې نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پرېوتی، البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی، که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب، ولې نه، یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم، البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ویم چې یو څنډه د مختم کې د اورېدونکو راسره خوښ شي، دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی، که اجازه مې زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب، وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي، ډېر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کړه کنه، د مخ جلوې دي تورتمونه تورې شپې ماتوي، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه ده ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه ده ستا کړېدلې چې دستور د زمانه ماته وي تا کوم څه پډېرې باخنې سره غزل لک شو خو
نن ډېر عالی غزل او ډېر زیات مننه چې تاسو خپل شعرونه او رویل اوریدونکو سره قدرمن اوریدونکو تاسو دې ازادي میلما د ځنګړو مرکو لړۍ اوري
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ کړېدلای صاحب که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکړي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چیرته چې تاسو ژوند کوئ.
تکل صاحب ډېره زیاته مننه عجیبه پوښتنه م وکړه. تکل صاحب تاسو ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده چې په ټول د شلو کالونو کې زموږ د شیرزاد ولسوالۍ ډېره لرې پرته وه د مرکز نه. البته بیا زموږ دغه امنیتي ستونې هم ډېرې وې او تقریبا هم زمونږ کمزوری وه ځکه چې زمونږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو نو دلته تقریبا علم کچه ډېره کمزوري وه. بیا په همدې باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پخله وخته خپل زمایي خون کې شمه د پښتو ادبیات او دا تدریس نه هم کړې او کوم شمه ان شاء الله
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو. کړېدلای سب تاسو یوازې شعرونه لیکي او لنډې کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوئ؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته ستاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم ستاسو لیکنې شته؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو، دغه د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې. او په ډېر تعصف سره ووایم چې یو وخت دې موږ دغه لپته ولسوالۍ کې عملیات روان و، عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایتوب کې د ما یو څه اسناد ټول د منځه لاړ. نو لیکلې مې وې، یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه. غوښتل مې چې چاپ هم شي، ولې متاسفانه چې غرنه برکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتی شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه. اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده، خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي. زه حافظه کې دوام ورته نه شم ساتی او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانه څه بېځایه وي که رښتیا ووي سره.
کړېدلای صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي، څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو، یعنی زما د خوانه تیاری دي، ټولګې مې تیاری دي، خو فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي. ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړني توکي کمن واخلو هغه هم نه پکیږي. نو دغه ستونزه ما سره ډیره زیاته ده، لپاره حساب باندې نشم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم، او که بیا هم لکه تیر په سیر باندې ډیم کور ودان بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګي دي چې تیاری دي چاپ ته، یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه او فعلاً خو دوه ټولګي ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات وتو شاید بلم تیاره شي.
ډیره زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډیر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې. ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزۍ ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړی د شعر د ژباړې؟
تاسو ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خو پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې انشاءالله چې څو اندازه پوهېږم. دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده، او غلطه به وي ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمېنه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهېږم. او اردون بیا د پاکستان هېواد کې مزده شعری او شاعری دی اردو او دی دری دواره مې لوستی دی، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي، کنه امکانات یې بیا ډېر سخت دي ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او زمونږ کلمات سره فرق لري. نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب قافیه بدلېږي، ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي. ولې نه،
د قافیې یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه که نه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، خپلې پوښتنه ده. خو په ډېر تاسف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما حمزه بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې حمزه بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی. نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم، خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا در ته دغه استعداد هم نه لرم نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د آزادۍ میلمه په پروګرام کې را سره و. قدر منوریدونکو، له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واورېده. تر بیا د خدای پامان.
د آزادی میلمه
ظاہر صورت علچو ظاہر بن میں پتا ہے صورت علچو باباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو باباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو تکسل کمجن پیرانا یم تکسل کمجن مجلس صادف مادی نجے پاسم.